سندر مول ازادي رادیو اوریدا ډیرو درنو دوستانو د محل د مازیګر څلور بجې شوې تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوریدئ چې د ماخام تر بجو دوام کوي. زه صالح اسقسی خلقیم او د دې یو ساته خبرونه د اوریدو بلنه درکوم. په روانه خبرونه کې دا حل درکوو چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مرستیال نیول شوې ده. د نورو موضوعاتو د څیړلو ترڅنګ په پیل کې تاسو ته د افغانستان او نړۍ د خبرونو د اوریدو بلنه درکوم چې مجاهد جوادی د افغانستان په خبرونو پیلوي.
د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مرستیال ملا برادر ونیول شو خو طالبانی نه مني. چارواکي وایي په هلمند کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون 15 طالبان وژلې چې څلور تنه یې عربان دي. او په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې ایران د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هغه خبره رد کړه چې ایران د یوې پوځي دیکتاتوري پر لور روان دی. د خبرونو تفصیل. نیویارک ټایمز امریکایي ورسپانې پرون د امریکایي مقاماتو په قول راپور ورکړ چې د طالبانو یو مهم قومندان او د طالبانو د مشر مرستیال په کراچۍ کې د امریکایي او پاکستانی استخباراتي ځواکونو په پټو عملیاتو کې نیول شوی دی. امریکایي چارواکو ویلي چې ملا عبدالغنی برادر چې څو ورځې د مخه د پاکستان تر ټولو په ستر ښار کراچۍ کې نیول شوی د افغانستان په تکلنه جګړه کې تر ټولو مهم طالب مقام بللی شي تر اوسه پورې نیول کیږي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي چې ملا برادر نه دی نیول شوی او زیاته کړه چې هغه په افغانستان کې دی او د طالبانو په سمبالولو بوخت دی. له بلې خوا د جرمني د ډی پی ا د خبري اژانس د راپور پر بنسټ د پاکستان استخباراتو بیا د ملا برادر نیول کیدل تایید کړی دی. چارواکي وایي د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د یو طالب قومندان په ګډون 15 تنه طالبان وژل شوي دي. د هلمند د والي ویاند داود احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه وژل شویو طالبانو کې څلور تنه عربان وو او وژل شوی طالب قومندان سراج الدین نومیده چې حکمت باندې مشهور و. د زیاته کړه طالب قومندان سراج الدین په هلمند کې د بهرنیو طالبانو د تنظیم دنده په غاړه درلوده. طالبان دا نه مني چې ګواکې کوم قومندان وژل شوی وي او جته وی چې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا یو لس ملکی کسان وژل شوی دي. افغان چارواکي د ملکی خلکو د وژل کېدو خبر نه مني خو د سیمه خلک وایي چې په وژل شویو کسانو کې دواړه طالبان او ملکی وګړي شامل دي. د ناتو چارواکي وایي د هلمند په مرجع کې د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې نن هم درې ملکی کسان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی دي. د ملکی خلکو د وژل کېدو ته خبر یوازې دوه ورځې وروسته تر هغه راورسید چې د یک شنبه په ورځ هم د متحده ایالاتو د ځواکونو توغندیو په یو برید کې 12 ملکی کسان وژل شوي وو. خو په کابل کې چارواکو ویل چې د برید پر مهال درې طالبان د پیښې په ځای کې وو. د هلمند پر روانو پوځي عملیاتو کې تقریبا 15,000 افغان او نړیوالو امنیتي ځواکونو برخه اخیستي. چارواکي وایي چې د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ په یوې غرنۍ سیمه کې دوه تنه طالبان لیوانده د چاودیدونکو موادو سره ژوند نیولې دي. په خوست کې د ملي اردو د ځواکونو د لومړي لوا درستي ځوال جنرال ظهیر وردګ ازادي راډیو ته وویل چې له نیول شویو طالبانو څخه د چاودیدونکو موادو ترڅنګ یو شمېر انتحاري واسکټونه هم نیولې دي. خبر ده چې نیول شویو کسانو ته د پاکستان په میرانشاه نومي سیمه کې د انتحاري واسکټونو د جوړولو روزنه ورکړل شوې وه او د دې لپاره خوست ته لیږل شوی و چې کومه ناوړه پېښه رامنځته کړي. خو مخکې مخکی ونیول شول. دیو بل خبر لمخی د افغانستان د دفاع د وزارت لخوا په یو خبر شوی لامی کې راغلی دی چې په تیرو څلور وشتو ساعتونو کې 12 میل سپک او درنی وسلې له دوه حلقې ماینونو سره د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی دي. او رسې خبر ده چې په نورستان ولایت کې د تیرو څو ورځو راهیسې د سختې واورې ورېدنې له امله د ډیرو ولسوالیو لارې تړل شوې دي. د نورستان د کلیو او پراختیا رئیس عبدالرزاق سودمن نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مهاله د دغو واورو له امله د کمدیش برګ مټال وانټ وایګل او ما پرون لارې د واورو له امله په بشپړ توګه تړل شوې دي. د وړاندې وویل چې داسې وسایل ورسره نشته چې دغه بندې شوې لارې بیرته پرانیزي. دا د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه به له فردي هوټ سیفي څخه واوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکینن ویل ایران به د نړۍ د قدرتونو لخوا د دې طرح په ارتباط چې خپل یورانیم له هواده بهر غني کړي هرې نوې مفکورې ته پام وکړي او په نظر کې به وي. متکی د خبرې تر هغې وروسته وکړي چې په تهران کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو سره خبرې وکړي. اوغلو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د نوې طرح په ارتباط د لانجې د حل لپاره تهران ته سفر کړی. د خبرې په داسې حال کې کیږي چې ایران تیره اونۍ اعلان وکړ چې په خپل هیواد کې په لوړه سطحه د یورانیمو د غنی کولو پروګرام پیل کړي او بلخوا پر دې هیواد د نوو بندیزونو غوښتنه شوه. په هر حال تر اوسه پورې په دې برخه کې کوم بریالي توپ ترلاسه شوی نه دی. متکیل اوغلو سره خبري یو ډول مشوره او بلل نه منځګړی توپ د ملګرو ملتونو د طرحې له مخې به ایران له نورو هیوادونو سره د غنی شوو یورانیمو تبادله ترسره کوي او په دې توګه به په لوړه سطحه په ایران کې د یورانیمو د غنی کولو مخه نیول کیږي. لویدیز قدرتونو غواړي په دې ځان مطمئن کړي چې ایران نور په لوړه سطحه یورانیم نه غنی کوي چې بیا یې په اټومي وسلو کې وکاروي، خو ایران هر کله هم دا خبره کوي چې د اټومي وسلو د جوړولو نیت نه لري. بلخوا ایران نن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینتن هغه خبره وغندله چې ایران یې د یوې پوځي دیکتاتورۍ په لور پر حرکت تورن کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی وایي متحده ایالات په خپله په بیلابیلو پوځي دیکتاتوریو کې ښکیل دي. د هغه په وینا واشنگتن په منځني ختیځ کې پر ناسمو پالیسیو ټینګار کوي. کلینتن د دوشنبې په ورځ له قطر څخه د کتنې په مهال اول د سپاهي پاسداران انقلاب لخوا په حکومت کې د ډیر ځواک له لرلو سره د ایران اسلامی جمهوریت د پوزي دیکتاتوري په لور حرکت کوي. میرمن کلینتن په خلیج سیمه کې هڅه کوي چې د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط پر تهران د تازه بندیزونو لپاره د عربي هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. د سعودي عربستان د بندنیو چارو وزیر شاهزاده سعود الفیصل په ریاض کې له هیلری کلینتن سره له خبرو وروسته وویل بندیزونه ممکن اثر ولري، خو د ایران خلیجي ګاونډیان د لا فوري حل لارو هیله لري. د په دې باب نور جزئیات څرګند نه کړل. لبلې خوا په مسکو کې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې له ولسمشر دیمتری مدویدف څخه وغوښتل چې د ایران د انرژي په برخه کې د بندیزونو ملاتړ وکړي. د ازادي راډیو ده. بریتانیا، فرانسې او ایټالیا نن له عراق وغوښتل چې په دې هیواد کې د اعدام سزا بند کړي. دوی په وروستو دوه کلونو کې په عراق کې د اعدامونو پر ډیریدو اندېښنه ښودلې. د بشري حقونو لپاره د عراق وزیر وجدان سلیم وایي د عراق حکومت هڅه کوي چې اعدامونه تر ټولو کم حد ته راورسوي، خو د سختو تروریستي جنایتونو د شدت له امله به اعدام په مطلقه توګه لغوه نه شي کړی. د عراقي مقاماتو په حواله د تیرو 15 کلونو په ترڅ کې شاوخوا 122 تنه په عراق کې اعدام شوي دي. عراق د بشري حقونو په ارتباط د ملګرو ملتونو د څلور کلنې د ملګرو ملتونو د شورا د څلور کلنې کتنې سره مخامخ دی. د شورا په هرو څلور کلونو کې د ملګرو ملتونو په غړو هیوادونو کې د بشري وضعیت کتنه کوي. ویکتور یانوکوویچ به د اوکراین د نوي جمهور رئیس په توګه د فبروري په 15مه لوړه وکړي. یانوکوویچ د فبروري په 8مه نیټه له صدر اعظم یولیا تماشینکو سره په انتخاباتو کې ګډون وکړ. د جمهوری ریاست لپاره انتخاب شو او انتخابات یې وګټل. تماشینکو په دې خبره ټینګار کوي چې د انتخاباتو د نتیجو مسله به تر محکمه ورسوي او د صدارت کرسۍ به پرې نږدي. او د بلجیم د دوو اورګاډو کې د ټکر په نتیجه کې 13 تنه وژل شوي دي او 55 نور ټپیان دي. د دوو اورګاډي د بروکسل په جنوب لویدیځ کې د سخت واورې د ورېدو په خاطر پرون ټکر شول. د بلجین صدر اعظم د دې پیښې په خاطر کوزو ته خپل سفر لغوه کړ. لبلې خوا د سخت واورې له کبله د بلجیم او فرانسې، جرمني او هالند ترمنځ د اکسپرس سری ول سایرا اورګاډو تګ راتک تم شوی دی. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو دا سات څلور بجې او اته دقیقې دی. تاسې دا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1200 نوي اوریدای شي. په دې خبرونه کې چې د علي محمود په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا ریپورتونه مو درته خبره کړې دي. په کراچۍ کې د وسوالو طالبانو د مشر ملا محمد عمر مرستیال ملا برادر نیول شوی دی. د افغانستان پاکستان پر د امریکا د ولسمشر ځانګړې استازه او په نړیوالې ټولنې غږ کوي چې افغانستان د یوازینی پرېږدي. د نادلي ولسوالۍ څخه اوسېدونکي وایي د بغرا بندې ځمکې او کورونه لاندې کړي. په کابل کې نن د زړه ناروغیو د درملنې او تشخیصي مرکز پرانستل شو. هغه یو شمېر ماشومان چې جرمني ته د درملنې لپاره استول شوي وو نن به بېرته خپلو کورنیو ته وسپارل شي.
وډوکي ماتو یا تور وي او هغه اطفال چې سوي وي سره د دوه پروسې تاریخ نه له آلمان ته لیږل کی
چې چې دغه مشمن اوسله درملنې وروسته به ته هوا ته راستنه شي وي. په نورستان کې د واورو اورښت د ډیرو سیمو لارې تړلې او همداراز ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام پر روانه خبرونه کې مهیره وي. د پاکستان د استخباراتو د ادارې او د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا د طالبانو د مشر مرستیال نیول شوی دی. ملا برادر چې د طالبانو د رژیم په محل د دفاع وزارت مرستیال و، ل دریو کلونو را په دې خوایي په افغانستان کې د طالبانو د پوځي شورا مشري کوله. د ملا برادر د نیولو په اړه د لویدیزو اژانسونو په استناد له احمد شبر اورو.
د طالبانو مهم قمندان ملا عبدالغنی برادر په پاکستان کې د امریکایي او پاکستانی استخباراتو له لورې نیول شوی دی. د خبرې یو شمېر امریکایي چارواکو تایید کړی دی، خو طالبان لا هم وایي چې ملا برادر په افغانستان کې دی. ویل کېږي چې ملا برادر له القاعده شبکې سره نږدې اړیکې لرلې. د پاکستان د استخباراتو مسولان چې نه غوښتل اسوشیټډ پریس اژانس خپل نمونه یاد کړی وایي ملا عبدالغنی برادر لس ورځې مخکې د امریکا د استخباراتو په مرسته ونیول شو. پاکستانی چارواکي بیا څرګندوي چې د ملا محمد عمر مرستیال ملا برادر له څو ورځو راپه دې خو د پاکستان په توقيف کې دی او له د تحقیقات روان دي. انټرنیشنل هارل ټریبیون رسپانه د امریکایي مسولانو په وینا وایي چې د ملا عبدالغنی برادر لنیولو سره به د طالبانو د مشرانو درک معلوم شي چې چیرته پټي، او دا معلومات به هم شایي تر لاسه شي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر چیرته دی. د پاکستان پر استخباراتو تور پورې شوې دي چې په خپل خاور کې د طالبانو د مشرانو حمایت کوي. اسوشیټډ پریس اژانس وایي چې د ملا برادر لنیولو داسې ښکاري چې د اسلام آباد نظر د طالبانو د مشرانو په برخه کې بدل شوی، یا د طالبانو د یو شمېر مشرانو په وړاندې تغییر کړی دی. انټرنیشنل هارل ټریبیون رسپانه بیا په همدې اړه لیکي چې د ملا برادر لنیولو سره داسې ښکاري چې پاکستانی مشران د تروریزم ضد جبې کې نوې همکاري کوي. امریکایي چارواکو د پاکستان د لوی درستیز اشفاق پربیسکیانی په وینا پورستیو کې وویل چې له هیواد نور په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ نه کیږي. د ملا محمد عمر مرستیال په داس وخت کې نیول شوی دی چې د امریکا او ناتو ځواکونه د طالبانو له مشرانو سره د روغې جوړې لپاره هڅې کوي. ملا برادر درې کاله مخکې وروسته تر دې چې ملا اختر محمد عثماني ووژل شو، د طالبانو د پوځي شورا مشر وټاکل شو. د انټرنیشنل هارل ټریبیون رسپانې امریکایي رسپانې په وینا مولا برادر د کوټې د شورا مشر شو، ځکه چې له څو کلونو راهیسې داسې فکر کیږي چې د طالبانو پوځي شورا په کوټه کې فعاله ده. سره له دې چې د پاکستان د استخباراتو مسولان دا مني چې مولا برادر له د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې نیول شوی دی، په افغانستان کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد اسوشیټډ پریس اژانس ته وویل چې دا اوازې سمې نه دي چې مولا برادر نیول شوی دی. زبیح الله مجاهد زیاته کړه چې دا د لویدیز تبلیغات دي او په دې ډول غواړي چې په هلمند کې د طالبانو روحیات کمزوري کړي.
له احمد شبرمو په رپورت کې واوریدل چې د طالبانو د رژیم په محل د دفاع وزارت مرستیال ملا برادر نیول شوی دی. یو شمیر پوځي چارواکي وایي چې د ملا برادر نیول به د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې د طالبانو په روحیه اغیز وکړي چې اوس مهال افغان او نړیوالو ځواکونو یې په وړاندې په دې ولسوالۍ کې له څلورو ورځو راهیسې عملیات پیل کړي.
د اوونه تر او ورځې په اونۍ کې
زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. افغان او نړیوالو ځواکونو له څلورو ورځو راهیسې په هلمند کې د طالبانو په وړاندې عملیات پیل کړي دي. تر اوسه پورې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د یو شمیر ملکي کسانو او همداراز د پوځي سرتیرو د مرګ ژوبلې رپورټونه هم را رسیدلې دي، خو څو شېبې وړاندې مو له خپل خبریال الیاس دایی سره په هلمند کې ټلیفوني تماس ونیو او له هغه څخه مو د هلمند نوي حالات او پرمختګونو په اړه پوښتل دي. دی وایي
څنګه تاسو ویل د دې عملیات نن څلورمه ورځ ده. بیا هم افغان چارواکي د دې عملیات د موافقت او د بریالیتوب راپورونه ورکوي. دوی وایي چې عملیات پر مخ روان دي، مشابه سیمو ته ډېر نږدې شوي چې ورته طالبان پکې دي، او دوی د معلوم مقاومت د نشتوالي البته خبره ورکوي. دوی وایي چې مقاومت نه سره مرګي کې او د دې عملیات سره روان دي. یو بل مشکل چې په نړیوالو ولسوالیو کې هم دا عملیات په صحه کې رامنځته شوی دی چې ځایي اوسېدونکي وایي د دوی یو شمیر اقراخ کلی لکه زرغون کلی و کاکران دا سیمی و بو اخیسی دی دا بغرا نخر فکر کومو دا کمین پا واسطه بندی ویدار سوی دی دا دیتا چه بغرا کلی با اولادی چه پر کلی را پریویتی دی چه تدید اما دا دایی چه دیت پا ماینا وویشت کورنه لمن زوری دی او خالگو اقراخ سیمی دیو چه دو سیمی و بولندی کلی دی او دی اخران دی چکلی خواست اولاد چه او دیتر کند اوز هم دا ناخسراج پسیمه کی دا پوپلزو پر شاخ باندی دا تلوان و خلیس رامین جگره روانه دا دیتا ما دا شلمان دا واندی دوان بخبر دری پولیس تفیانی را وده جی البته دویوانی چه تروس دا مرک پار معلومات نسته او دا لشکرده سار دا عجیل و پیوس در اختون ایلیو شمیر نفسان چه دا نامان دا که اوگوانی چه تردید اما اوان افار پولیس تفیان را وده چه وکی دا دیر پولیس کماندان محبوب و مشامل دا چه سکشید زخمی رای
او وړاندې تاسې د مرجی ولسوالۍ د عملیاتو په اړه معلومات ورکول لکه څنګه چې موږ هم اوریدلي او تاسې رپورټونه راکړي دي له دې امله ګڼ شمېر کورنۍ هم بې ځایه شوي ځینې لشکرګاه ته راغلي او ځینې د هلمند ولایت نورو سیمو ته تللي دي خو هغه یو شمېر کډوال چې لشکرګاه ته راغلي دي ځینو ادارو ویلي چې له دوی سره به مرستې وکړي د دوی مرستې تر کومه حده روانې دي او دوی په څه حال کې دي ځکه هوا هم ډېره سړه ده او دا کډوالو ته کافي مرستې رسېدلي په وخت رسیدلی او څنګه
رښتیا هم اعلانات د مرستو جات کې د ملګرو تر ادارو هم اعلانات کړی چې د سیمستر اته په مرستې ویشي چې د نړۍ په څور څو ونې کورنۍ ته مرستې ورکړي د مهاجرو د فکرم مرستې ویشي خو کله چې موږ د لسکرګا شهر پر کله باندې چې لسکرګا شهر ته پر خلک د نورو لسوالۍ مرستې ویشي هلته د هغه کسانو سره خبرې وکړي چې تازه د سیوی را روان دي هغوی وایي چې تر هغه کومه چې دوی ورته وایي د چارواکي دوی د ولایت په سطحه ټاکلې دي که کومه چې نو اعلانات پرې کړې
زمون خبریال الیاس دایی د هلمند په مرجې ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو نوې حل راکوو نوموړي هم درس په خپلو څرګندونو کې د هغو کډوالو په اړه هم خبرې وکړې چې له مرجې ولسوالۍ څخه لشکرګاه او د هلمند نورو سیمو ته کډوال شوي دي او همداراز په نادلی ولسوالۍ کې د بغرا د نار د نړیدو په اړه هم خبرې وکړې چې ګڼ شمېر خلک وایي د دوی کورونه او ځمکې لاندې کړې دي زما همکار جناقا الکوزی هم د هلمند د نادلی ولسوالۍ د عملیاتو په پام کې نیولو سره او همدارز د لدې عمله د بیکور شوو کسانو او د بغراد بند نړیدو یا د نارد نړیدو په اړه د نادلی ولسوالۍ د ټولنیزې شورا مشر ښاغلی عبدالحد هلمندوال سره مرکه کړې د مرکه به وورو
تقریبا درې ورځې مخکې د ناکلابات په نامه موږ یو کلی لرو دا یو د ویلې یو کول په دې چې نو دا نه مالي چې دا مې په واسطه باندې پورته شوی دی او کله د ائتلاف د قواو د خاطر خبره کول څه څه دی خو دا کول په خاطر څه وي دی او بل د دې سیمې دی تقریبا خمسه ته مالي خسارې راځولې
نو دا چارواکو په دې ته بحث کړی دی صاحب دا ولایت چارواکو دی خلکو کوم اقدام کړی دی کنه
ما درې ساعت ومی و د هلمند سره تماس ونیوي چې ریسه دا حالت دا چې دا وګ بخره د دې سیمې دی ریسه ومی و د هلمند راته چې ما تقریبا شپانه تا موضوع چې کړی دی تر هغه ځای باندې کمبر ستاره چې رسول خدا د ځان څخه نه کوي په امکانات نو د پات کوم وو کول چې مو زه غوږ وچی په دا کول په تخو نور به وبر او مزي
هلمندوال سه په مجموع کې تاسو خو شنو الته یاست د خلکو ستونزې څنګه ارزیابي کوي چې خلک په څه مشکلات لري اومده ځکه دا کوم کسان چې د مارجی او نادلین راوتل دي امکانات نه درلودل چې خپل مالونه راواخلي وې په ډیرو بد شرایطو کې دوی په لشکرګاو په نورو ځینو کې ژوند کوي که په دې ته بعد لګ نور معلومات هم راکړي چې دوی سره مرستې شوې دي یا نه دي شوې دا د سری میاشتې یا ځنې نورم دا نړیوالو مؤسسو سره مرسته کړې ده نه ده کړې ځای خلکو برخورد دوی سره څنګه ده صاحب
بلې ورور جنگ خپل ناورین دی جنگ خپل تبعی دی جنگ خپل واشات دی جنگ خپل خرابې دی جنگ خپل فوزول دی فوزول دی وښکې دی جړای دی ویني دی جنگ په تابان باندې شام په بار باندې راوړي خو هغه څه چې یو څه په واڅ کې و یعنی په څه د پېکټادی لري د ترکتور یې شه د لوبي روسیا ماغو ځان د فزات راوړل ترې ما د هلمند ولایت مقام په دې چې ته یو په دې سرعت سره وکول شي چې د خلکو ته د پټن د دې مشکل پر حل کې او دې ته ځای مواد ورته ورسوي پیلن زده لسنجا پشار که پشاو خواهی که چه هست آره خوی چرا مادر پوری دی انشالله زده بس پشناس من لنده نیدیم انشالله یو زی وقت پیدا سوی ده خلو دوستان و کورت خلو خیشان و کورت براخره و آقه غذای مواد که دوی ده پاره پیستراری حالاتی که جوسی و ده خوراکی سازمان ده خواست هم ده سری میشه هم ده مادیر بریتون ده خواست خواست ده دوی مامورین ده سار ده و بجو تخشرو بیا تر ماشام پوری دی په لیر لار کې د بولان په لور باندې ولاړ دي هر هغه ماده چې راځي هغه بل پور راځي تر کې دی د دې په ځای مواد ورکول کیږي دا تر ګرام په دې چې تخصیص دا د عمل لري تقریبا نو په 1300 کورو پورې خلکو ته ځای مواد ورکول کیږي
تاسې د هلمند له مرجې ولسوالۍ څخه د پوځي عملیاتو له وجې لشکرګاه او نورو سیمو ته د کډوالو ته د مرستو رسولو په اړه د نادلي ولسوالۍ د ټولنیز شورا له مشر عبدالاحد هلمندوال سره مرکه واورېده او دا مو هم واورېدل چې د نادلي ولسوالۍ د بغرا نار نړیدل دی او ګڼې کورنۍ ورڅخه شکایت لري. یو اوریدونکي ازادۍ راډیو ته داسې وایي:
ستاسو له پیغامونو نه تر او ورځی په اونۍ کې
د ازادۍ رادیو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې ازادۍ او اوریدونکو پروګرام وړاندې کوو. په دې پروګرام کې ستاسو پیغامونه خبرو چې تاسو د خپل په خپل سیمو کې د خپل ستونزو په اړه لمغ سره شریک کړي او یم نورې ستونزې څېړلې دي. خو دا رپورت وروسته په دې خبرونه کې درته وړاندې کوو. لومړی هم کورنی رپورټونه بر واخلو. په کابل کې نن د زړه ناروغیو د درملنې یو تشخیصي مرکز پرانستل شو. د دې مرکز چې د کاناډا په مالی مرسته جوړ شوی د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د طبي پوهنتون په چوکاټ کې به فعالیت وکړي. د افغانستان د طبي پوهنتون چارواکي وایي چې په دغه تشخیصي مرکز کې درملنه وړیا ده او ناروغان کولی شي چې د تشخیصي مرکز ته چې په پرمختللو وسایلو سمبال ده مراجعه وکړي. په دې اړه نور حال زمون خبريال اجمل تورمن له کابل راکوي.
د افغانستان د طبي پانتون چارواکي وایي چې د زړه د ناروغانو د تشخیصي مرکز په جوړیدلو سره به د ګڼ شمېر هغو افغان ناروغانو ستونزې هواري شي چې د درملنې لپاره له هیواد څخه بهر هیوادونو ته سفر کوي. د افغانستان طبي علومو د پانتون رئیس پوهاند عبیدالله عبید د سه شنبې په ورځ د دغه مرکز د پرانیستې پر مهال وویل چې د دغه مرکز په فعالېدلو سره په هیواد کې د زړه د ناروغانو د درملنې لپاره هیلې ډېرې شوې دي. وسه پوری چې د زړه کومې ناروغۍ په هیواد کې تشخیص دلی دا به د شته وسایلو تر حد وي. خو اوس به د زړه د ناروغانو درملنه په دغه مرکز کې د شته پرمختللو وسایلو په مرسته ترسره کیږي. په کابل کې د زړه د ناروغیو دغه تشخیصي مرکز د کاناډا هیواد د 15 ډالرو په مالی مرسته جوړ شوی دی. د دغه روغتیایي مرکز د رئیس اسمت الله نائب خیل په وینا د دغه تشخیصي مرکز د جوړیدلو په برخه کې په کاناډا کې میشتو افغان کډوالو هم ډېری خوارۍ ګاللې دي. ښاغلی نائب خیل وایي چې په کوم خو کې چې دوی اوس امکانات په لاس کې نه لري د نورو په مرسته به د ناروغانو درملنه وکړي. دی وایي موږ د خپلو کارکوونکو د کار د توان په اندازه ناروغان منو. که چیرې موږ پوه شو چې ناروغان هغه ډول درملنې ته اړتیا لري چې دلته یې امکان نشته نو د ګاونډ روغتونونو سره په اړیکه کې یو چې د دغو ناروغانو لپاره په کمو پیسو د عملیاتونو اسانتیاوې برابرې کړي چې تر عملیات وروسته به بیرته د دغو ناروغانو څارنه پر خپل غاړه واخلو. د افغانستان د طبي پوهنتون د چارواکو په وینا اوس مهال په دغه تشخیصي مرکز کې د ناروغانو درملنه په وړیا توګه ترسره کیږي. په افغانستان کې د زړه د ناروغانو کچه ډیره ده چې اکثره یې د درملنې لپاره هند او یا هم ګاونډ هیواد پاکستان ته سفر کوي. خو د دغو ناروغانو په وینا په بهر هیوادونو کې د زړه د ناروغیو د درملنې لپاره لپاره ټول افغانان مالی امکانات په واک کې نه لري، چې له دې امله اکثره دغه ناروغان نشي کولی چې خپل ناروغ زړونه روغ کړي. دوی وایي که چیرې د زړه د ناروغیو د درملنې لپاره په افغانستان کې دننه لازمې اسانتیاوې برابرې شي، نو افغانان به په پردیو روغتونونو له ګرځېدلو خلاص او په خپل وخت به د خپلو ناروغیو درملنه وکړي.
ومریدل چې نن په کابل کې د کاناډا په مالی مرسته د زړه د ناروغیو د درملنې یو تشخیصي مرکز پرانستل شو، چې په دغه مرکز کې به ناروغان وړیا درملنه وشي او همداراز دا مرکز په پرمختللو وسایلو هم سنبال ده. او بل لور ته یو شمیر ماشومان چې جرمني ته د درملنې لپاره استول شوي وو بیرته راستانه شول. د سرې میاشتې مسؤلین وایي دغه ماشومان چې شمیر یې 950 ته رسي شپږ میاشتې وړاندې جرمني ته د درملنې لپاره تللي وو او نن به یې کورنیو ته وسپارل شي. د سرې میاشتې مسؤلین وایي دوی جرمني ته هغه ماشومان استوي چې په افغانستان کې درملنه ناشونې ده. په دې اړه زموږ خبریاله زکیه غیاسي له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي په پام کې لري په نږدې راتلونکو کې د هډوکو په ناروغۍ اخته او سوي افغان ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستوي. د سرې میاشتې د رسنیو د څنګه مسؤل محمد سلیم وردک چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې له جرمني څخه راستان شوي ماشومان خپلو کورنیو ته سپارل، وویل چې دا ماشومان د سرې میاشتې د ټولنې لخوا د سولې دهکدې ته ورپېژندل کېږي او بیا د درملنې لپاره جرمني ته استول کېږي. هغه زیاته کړه چې د روان مریض کال د سلواغې د میاشتې په وروستۍ نیټه 15 یا نور ماشومان چې وخت ناروغی لري جرمني ته لیږل کیږي.
نن تاسو وینئ چې دغه اطفال نه 50 تنه پاک میشته مخکې د سرې میشته تر هودو کې مات وی او تور وی او هغه اطفال چې سوي وی هغه اکثرا د دو پروسې تاریخ نه آلمان ته لیږل کی او دیرشم تاریخ باندې د دو میشته 50 یا هغه اطفال چې په دو تکلیفو مصاب دي لیږو بیا آلمان ته.
د ښاغلي وردک پر وینا د افغانستان د سرې میاشتې له ټولنې سره د جرمني د غلړۍ د کلونو راهیسې روانه ده، چې تر اوسه پورې زرګونه هغه ماشومان چې سوي او یا یې هم هډوکي مات وي تر درملنې لاندې نیول کیږي. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه هغه کورنیو ته چې ماشومان یې دا ډول ناروغي لري د ځینو روغتونونو او راډیوي خبرتیاو له لارې خبر ورکوي چې خپل ماشومان په یو ځانګړي وخت دوی ته وسپاري. البته له دې بهیر یوازې هغه ماشومان برخمن کېدای شي چې عمرونه یې له 11 کلونو څخه کم وي او د دوی ټول لګښت د جرمني او د سرې میاشتې د ټولنې لخوا ورکول کیږي. حاجي محمد عالم چې د زوی درملنې په افغانستان کې ناشونې وه او د سرې میاشتې له لارې جرمني ته استولو وایي چې ماشوم یې روغ رمټ شوی. نوموړي زیاته کړه دا دوی په سیمه کې ډېر داسې ماشومان دي چې په کور دننه یې درملنه ناشونې ده او بهر ته یې د تلو وس نه لري، خو کله چې بیرته خپلې سیمې ته ستون شي هغوی ته به هم د سرې میاشتې پته ورکړي.
ما نوم حاجي محمد عالم د غزنی د ولایت یم. دا بچه مې دلې راوړی او درې میاشتې یې په سیاتي پلاتپال کې تېرې کړې. پس له درېو میاشتو بعد یې هغه ته یووړ المان ته. شپږ میاشتې یې ورې تېرې کړې، نن یې راوړ دلې ترختل والی ولو. دغه لکمونه یې کوناټه یې خوغلو او په نس کې په هغه مستانه جوابله ولا.
یو بل ماشوم چې جرمني ته د خپل ګډې پخې د درمن لپاره تللی وو داسې وایي.
زمانو مازم الله ر د پغمان یم، دلته موټر والی مو پخې مې قد شو بې لاړم مان اوس مې دلته مصنوعي پخه ولګول اوس بالکل روغ جوړ شوم شپږ میاشتې تللی.
د سرې میاشتې مسؤلین وایي د جرمني د سولې دهکدې ته یوازې د سویو او د هډوکو په رنځ اخته ماشومان استول کیږي. دوی وایي سره میاشت هغه ماشومان چې په زړه سوري وي او بېوزله وي په ګاونډیو هېوادونو کې درملنه کوي. جرمني ته د هډوکو او سوي ماشومان د درملنې لړۍ له شلو کلونو څخه د زیاتې مودې راهیسې روان ده. د جرمني د سولې دهکدې یو چارواکي وویل چې دوی به تر هغه دې کار ته دوام ورکړي چې ورته اړتیا وي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ د سالو بجو پیلېږي او د ماخام تر بجو دوام کوي. د خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 اوریدای شي او همدارس په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې په اف ام 3.15 صفه اوریدل کیږي. تاسو د رواني خبرونه په دوهمه نیمه کې چې هم د اوس ورته رسیدلی یو، خو تر خبرونو او ریپورتونو وروسته ازادي او اوریدونکو ونیس پروگرام اوریدای شي. په دې پروگرام کې ستاسو هغه پیغامونه ته ځای ورکړل شوی چې تاسو د خپل ستونزو او یا هم د زنو وړاندیزونو په اړه موږ ته ټلیفونونه کړي او زموږ په پیغام ثبتونکي ماشين کې مو خپل پیغامونه پریښدي. خو همدا شیبه نڅلور بجې او دېرش دقیقې دی فریده هوټ سیفي سټډیو ته راغلي د مهمو خبرونو لنډیز به واوروي.
راپورونه وايي د طالبانو یو لوی قومندان او د طالبانو د مشر مرستيال په کراچۍ کې د امریکایي او پاکستانی استخباراتي ځواکونو په پټو عملیاتو کې نیول شوې دي، خو طالبان دغه راپور نه سمبولي. امریکایي سمندري پولیس واکونه چې د هلمند په مارجی کې پر روانو عملیاتو کې لوی ونډلري د دې سیمې په زینو برخو کې د وسلوالو طالبانو له سخت مقاومت سره مخامخ شوې دي. په نورستان ولایت کې د تیرو څو ورځو راهیسې د سخت واورې ورېدنې له امله د ډېر ولسوالیو لارې تړل شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن ویل ایران به د دې طرحې په ارتباط چې خپل یورانیم له هېواده بهر غني کړي هر نوې مفکوره په نظر کې ولري. ایران نن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینتن هغه خبره وغندله چې ایران یې د یوې پوځي دیکتاتورۍ پر لور پر حرکت تورن کړی دی. او بریتانیا، فرانسې او ایتالیا نن له عراق وغوښتل چې په دې هېواد کې د اعدام سزا بند کړي. عراق وایي هڅه به وکړي چې د اعدام سزا ډېره کمه کړي، خو د سختو تروریستي جنایتونو له عملی په مطلقه توګه نشي بندولی.
د ازادي راډیو ده د لوړو زده کړو مؤسسو ته د 12مو ټولګیو له زرګونو فارغانو د کانکور د ازموینې وروستی پړاو نن ترسره شو. د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د کانکور په دې ازموینه کې د کابل، لوګر او میدان وردګ له ولایتونو څخه زده کوونکو برخه اخیستې وه او ټاکل شوې ده چې په نږدې راتلونکي کې د کابل د بیلابیلو ولسوالیو د 12مو ټولګیو له فارغانو څخه د کانکور متفرقه ازموینه هم واخیستل شي. په دې اړه زموږ خبریال اجمل تورمن رپورټ واوري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې سږ کال به د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د تیر کال په پرتله ډیر محصلان جذب شي. د دغه وزارت تدریسي مرستیال محمد عثمان بابری د سه شنبې په ورځ په کابل کې د 12مو ټولګیو له 2000 فارغانو څخه د کانکور د ازموینې د اخیستلو پر مهال وویل چې سږ کال د کانکور ازموینه په رڼا ډول اخیستل کیږي او هیڅوک نشي کولای چې د لوړو زده کړو مؤسسو ته په درغلیو لار پیدا کړي. دوی وایي د درغلیو ډیر کم موارد مو درلودل او دا طبیعي دي. کومه جدي ستونزه نه وه، د اداري فساد ستونزه نه ده لیدل شوې چې په دې برخه کې د فارغانو او د دوی د کورنیو کلک تعهد هم راسته کړی ده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د سږ کال د کانکور د ازموینې په وروستي پړاو کې د کابل، لوګر او میدان وردګو له 2000 څخه زیاتو فارغانو ګډون کړی و. ویل شوي چې سږ کال د 12مو ټولګیو 1,00,000 فارغانو د کانکور ازموینه ورکړې ده، چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو په وینا نیم په نیمه یعنی 6,000 محصلان به د لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شي. د کانکور په ازموینه کې یو شمېر ګډون کوونکو فارغانو د ځینو ستونزو سره سره ازادۍ راډیو ته وویل چې هیله مند دي چې په ازموینه کې بریالي شي. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د ګڼ شمېر محصلانو دا شان ستونزې هواري کړې دي. په تېرو کلونو کې داسې شکایتونه موجود ول چې د کانکور په ازموینو کې درغلۍ کیږي او لازم رونوالی نه دی موجود، چې له همدې امله ویل کېږي ګڼ شمېر فارغان خپل د خوښې وړ پوهنځیو ته نه ول بریالي شوي. ټاکل شوی ده چې د سږ کال د کانکور د ازموینې پایلې د کب د میاشتې تر وروستیو پورې اعلان شي.
د لوړو زده کړو مؤسسو ته مو د دولسمو ټولګیو له زرګونو فارغانو څخه د کنکور د ازموینې د وروستي پړاو په اړه واورېدل چې نن ترسره شو. ویل کېږي چې په دغه ازموینه کې د کابل، لوګر او میدان وردګ له ولایتونو څخه د دولسمو ټولګیو فارغانو برخه اخیستې وه. د آسیایی پراختیایی بانک په 15 میلیون ډالر مرسته د ننګرهار د کانال د رغونې او د سترسو د نیالګیو کینولو کار نن پیل شو. د کرنې چارو مسؤلین د نیالګیو کینولو په مهال رسنیو ته وویل سکل به د مالټو او 500 سره نیالګي کینول شي. په دې اړه زموږ خبریال داود وفا له ننګرهار رپورټ اوروي.
د کرنې وزارت موین سلیم خان کندوزی وویل و 500 د مالټو، 8000 د زیتونو او 1500 زینتی ونې به سږ کال پسرلی په زر جریب ځمکه وکرل شي. ده وویل
25 میلیونه ډالره صرف د کانال دپاره، د هغه د بسازۍ دپاره او د هغه د آبیاري سیستمونو فعالولو دپاره د بانک ایسیایي کومک دی چې اوس تخت هغه ابتدایي کارونه اخلاص دي. یو ټیم هم نیولی دی او کار ورباندې کوي. یعنی سږ کال نه هغې عملي کېدل شروع کیږي چې په هغه کې د کانال د آبیاري سیستمونه دا کانال غټ دروازې چې خرابې دي د اوبو دا جوړول دي او تقریبا 300 ګدرونه جوړول دي چې د اوبو نه خلک څنګه درست استفاده وکړي دا اوبه ضایع کیږي نه. په ځمن کې دا به نه یوازې دا د 1000 هکتار ځمکه چې موږ کانال کې لرو د دې د آبیاري مشکل به حل شي، بلکې 4000 هکتار ځمکه چې نور موږ لرو او شخصي ځمکه د خلکو دي هغه به هم د آبیاري مشکل حل کړي.
کندوزی وویل وزارت غواړي د کانال لپاره یو ځانګړی بزنس پلان یا طرحه جوړه شي چې د دې پلان له مخې به د ننګرهار کانال پاینده کې خپل ځانګړی مالی سیستم ولري چې خپل عواید به په خپل تنظیم او د کانال د پراختیا په چارو به ولګوي. د ننګرهار مرستیال والی محمد عالم اسحاقزی د کانال د رغونې پیلیدل د سیمې لپاره یو مهم مثبت پرمختګ یاد کړ او ویل چې د سیمې کرنه باید په کورنیو امکاناتو پراخه کړای شي. د ویل
خو او اساسي نقطه ده چې موږ په داخل کې باید د لپاره یعنی داخلي امکانات د زراعت پرمختګ لپاره باید موږ دا ولرو. کچیر موږ داخلي امکانات ولرو او زموږ خپل داخلي خصوصي متشبثین موږ وهڅو چې په داخلي سرمایه‌گذاری زمون په زراعت په برخه کې زیاته شي، ځکه زړه تاسو ویلای شم چې زمون د زراعت مسمریت به ډیر زیات وي او حتی موږ کولای شو چې هغه برنامه چې د زراعت د محترم وزارت په چوکاټ کې جوړ شوی دی دې ته به تحقق ورکړو.
د کرنې وزارت چارواکو د سه شنبې په ورځ د کانال د رغونې په برخه کې د امریکا په مشرۍ د ننګرهار د کرنیزې PRT په مالی مرسته یو بله پروژه هم پرانسته. په دغه پروژه کې د کانال 594 باغونه بیا رغول کیږي چې د ونو شاخبوري، د سپینې سرې کارول، د ځمکو اړونه، د واپاشي آبیاري او خښاوه پکې شامله ده. د ننګرهار کانال تقریبا 50 کاله پخوا د پخواني شوروي په مرسته د ننګرهار په دښتو کې ودان شوی چې په کورنیو جګړو کې درون زیان لیدلی، ونې وهل شوي او ځمکې غصب شوي دي. سیمه ییز خلک خوښ دي چې د کانال په رغونه به ګڼو بیروزګارو خلکو ته کار وموندل شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو د 4:08 د قدرمنو دوستانو اوس ازادي او اوریدونکو پروګرام ورو چې سلیم محمد سلیم په دې پروګرام کې ستاسو هغه پیغامونه راخسي چې زمونږ په پیغام سپتون کې ماشين کې سپچوي دي او تاسو په خپل سیمو کې د ستونزو د اورولو بیرغونه او یا هم سنو وړاندیزونه په اړه لمن سره سپت کړي د پروګرام په وورو.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. په اوسنی پروگرام کې په گاونډوي هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د شکایتونو ترڅنګ د موضوع هم اوري چې خلک له خپل ولسمشر څخه څه غوښتنې لري. دغه ورځ به د لندن له کانفرنس څخه هم د خلکو غوښتنې وڅېړو. زه سلیم محمد سلیم. د پروګرام په پیل کې د افغانستان په اړه په لندن کې د جوړ شوي نړیوال کانفرنس په اړه د ځینو اوریدونکو پیغامونه راخلو چې ځینې فکر کوي دغه کانفرنس به د افغانستان لپاره زیات ګټور وي، خو ځینې نور اوریدونکي بیا وایي چې دغه کانفرنس نسی کولی د افغانستان روانه لانجه ختمه کړي او وسلول طالبان سولې ته راوبولي. په دغو پیغامونو کې د پروګرام اوریدونکو افغان حکومت ته ځینې وړاندیزونه هم کړي دي.
زه عبدالحکیم بلوڅ کوم
افغانستان کې حال امنیت راتلاس چې طالبان او بنديان له سي مشرانو سره تور لیست خېست چې بیا د اعتماد فضا رامنځته کیږي. طالبان ته پیسې ورکول دا خبره نور هم مشکل زیاتوي. دا خو کې دوی جنگ دی. وسلام.
السلام علیکم. انجام بشر دوست شم ایران لاسپانه نیکی لو احترامات د ازادې رادیو قدرمنو کارکوونکو او مجموعه کې ټول عزت منونکو ته د زړه له کومې د لندن د کانفرانس پاک لمه نظر دادی. د بند د توافقاتو رابطې خو په لسګونو کانفرانسونه د افغانستان په باره کې جوش ول، خو متاسفانه د افغانانو هیلو ته یې مثبت ځواب ونه ویلو. او افغانان په دې مړه ډیموکراسۍ کې له لوږې مړه شول او د غربت نه یې ګز کشه بې تخلې وتلي. نو په لحاظه ویلی شم چې د لندن کانفرانس به هم د تېرو کانفرانسو په شان بې ګټې او بې پایدې وي، ځکه طالبانو ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې. بحران هېڅکله په جګړو نه حل کېږي. حل لاره خبرې اترې دي.
خبرې کوم زه هیڅ تما او توقع دي لندن غونډې ته نه کوم. دا ځکه چې ډېرې همدا شان نورې غونډې شوې دي چې افغان ولس ته هېڅ کلي نه ده راوړي. فکر دې غواړي چې افغانستان ته سوله راوړي، لومړی دې طالبانو سره روغ جوړه وکړي.
آزادي راډیو باید د لندن پر کانفرنس کې د طالبانو پر خبرو باندې د افغانانو ټلیفوني نظر پوښتنه وکړي.
السلام علیکم. زه خیال سعودی عرب نه خبرې کوم. ما سره ټلیفون دا وکړ آزادی راډیو ته. وای مونږ سره یو کلی سات نه دا غوښتنه ده، کلی سات نه دا غوښتنه ده. کرزی په خپل سر باندې څه وکړي؟ کرزی خو تاسو ته کار او ډوډۍ په خوله کې نشي درکولای. چې ته دا ډوډۍ و تاله په خوله کې درکوم، مونږ باید په خپل خپل وطن په خپل جوړ کړو. مونږ باید همکار او سره ووتله کرزی صاحب سره. کرزی یوازې هیڅ څه تم نشي کولای. کرزی خو خالي جمهور رئیس دا ټول وطن په خپل کنټرول کې نشي نیولای.
په هر صورت دا سشکاری چې د سولې د خبرو اترو په اړه په دې ورستوي کې ملي او نړیوال مطبوعات ډېرې تفسیرې کوي او ځینې خلکو ته دا هیله پیدا شوي چې دغه هڅې به خامخا یوه نتیجه ورکړي. اوس هم د هغو اورېدونکو ځینې پیغامونه چې په افغانستان کې د خبرو اترو د لارې د سولې پر راوستلو ټینګار کوي.
مزکد علی خان زدران د پاکستان د میوالی نه خبره کوم. دا زنه زنه ماد یو افغانستان د چرواکي نه دا غوښتنه ده چې د زنه زنه هیوادونه یا کوم چې د امریکې پوځي نه روغله د طالبانو مشرون به دومره کمزیر شي چې په خپله به د هیواد ته روشي. نه دغه دي چې زه یم بالکل بې سواد افغانه یم. د افغانستان طالبان به دومره نشي کمزیري چې ډېر کمزیري شي په خپله دی ته نه ور درېمي نرغه جوړه وسره کو. دا څه د وکړو چې دې سره د روغه جوړه دغه څه وکړو. دومره اسلام څوک نشي کمزوری کولای چې دی په خپله دغه ورشي. نور وسلام.
زه ډاکټر ګلرحمان د ننګرهار ولایت د مندرې ولسوالۍ دفاعت رسولنه د طالبانو یو خواهش کوم د قرآن په خاطر، د خدای په خاطر، د پاک رسول په خاطر باندې چې دغه یو تعداد کارونه لاس واخلي. خپله مجاهد صاحب دي دا دوی د کوم ویان چې دی او رسانه ته خبر ورکوي. دا د خپل شورا سره مطلاتې چې خپل کړي سره دغه کسان لکه اوس د موسی کارکوونکي یا صحیح کارکوونکي چې هغه ډاکټران دي یا نور د وطن جوړونکي کسان چې سړک جوړوي یا تعمیر جوړوي د دغه پتې او د دې په وژلو کې دي لږ د احتیاط نه کار واخلي او د قرآن په صلیب وګوري. اوس همدغه د موسی کسانو همدا ډاکټرانو چې د طالبانو په اسلامي دولت کې چې بوته اسلامي دولت ویل هغوی ډېر په خود شاته کار کوو او دوی د هغوی ډېر محفظ کوو. که دا اعتماد مفتي دي چې هغه مفتي د طالبانو په وخت کې ډېر کارونه په افغانستان کې کړي دي او اوس لګیا دي اوس هم کوي. همدغه صحیح کلینیکونه وو د طالبانو په وخت کې د افغانانو په زخمونو باندې پخې خودي او د هغوی درمل یې کول او د هغوی مرضانې تداوي کول. نو دغه کسان خو نه امریکایان دا کار کوي او نه بل چا دا کار کوي، یوازې یوازې افغانان دا کار کوي. که طالبان غواړي چې آینده کې خپل حکومت په افغانستان باندې بیا راولي نو د هغوی د دې موسسې کسانو سره یا ډاکټرانو سره او یا نورو کارکوونکو سره لکه د بیارۍ کارونه چې کوي د دې سره د هغوی څه شی دی؟ دا خو که طالبان داسي همدغه کسان به د افغانانو دپاره کار کوي او خدمت به کوي په هر جنډه کې چې سهار رشته کې چې او چېرته دا حکومت وي او یا بل حکومت وي دا خو د حکومت پورې کوم تړلي نه دي. دا خپله د افغانانو خدمت دی په هر جنډه کې چې وي.
زه حاجی عبدالله جان جلکی د زابل ولایت د شهر صفا ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. وروسته ستاسو د لارې ښاغلي کدي صاحب ته یو وړاندیز لرم. که چېرې د طالبانو د جوړې په هکله جهانیانو څخه پوره واک واخلي، که چېرې پوره واک نوي دا ګټه نه کوي چې ملا عمر دی په تور لیست کې وي او ملا عبدالرادت دی په سپین لیست کې وي او جهانیانو ته دا خبره په ښکاره وکړه چې نور په افغانانو د جنگ طاقت نه دی پوري او نه نور جنگ زغملی شي او که جهانیان د سر په بیه او د وینو په قیامت زموږ وطن نه جوړوي موږ نور دا سودا نه کوو. ډېر کې تاوانیان یو. وسلام
په خپلو ټولو کړنلارو کې یعنی رښتینی اوسي چې ده ته مونږ رایه ورکړی دی، مونږ سوادي کړي دي د خدای په خاطر، د کرام په خاطر چې دای دې خپل ملت ته خدمت وکړي، د خپل اسلامي ورورولۍ له مخې.
السلام علیکم کوره، زه د پکتیکا ولایت سربران د کلي نه هیله تلیفون در کوم. دلته زموږ په کلي کې امریکایان دي، بد حال دی، دغه بمبار چې په موږ باندې کېږي د پاسه نه د امریکایانو تیارې ده باندې ګرځي، بمبار ده، بد حال ده. اوس پرون ورځ هم په یو کور کې شپږ نفره اووه نفره شهیدان کړ. د خدای دپاره، د قرآن تر اخیر موږ څه وکړو؟ په دا نو دي موږ که د امریکایانو وي، بیا به موږ لاړ شو کار به دار کړو. که نه د خدای دپاره کرزونه موږ دا هیله کېږي، ایرب یا ازادي نه موږ دغه توقع کوو چې دا موږ لږ تر کرځایه پورې ورسوي، د خدای دپاره.
د افغانستان په ځینو ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې ستونزې ختمې نه دي او اوس یې هم د دغو هیوادونو پولیس ځوروي. په پیل کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزې څیړو، د دوی پیغامونه خپرو او په دې هیله چې چارواکي د دغو پیغامونو په اورېدو د افغان کډوالو ستونزې حل کړي.
زما سلام دی رضوا ازادۍ ته ورسېږي. پاسله سلام، از اجمیر روډ ډرایور دی، نیوالې لکېم نه خبرې کوم. دغه سپینه تاڼه چې مونږ پېښور ته ځو، هره ورځ مونږ له دوه درې سوارلۍ ته چې کوزوي او پیسې م ورکوو، په سر کې پیسې بیا هم رانه کوزوي. نو د کرزي صاحب له حکومت نه دې مونږ دا خواهشته چې دسې خبرو دسې کارو مخه ونیسي.
وروره، زه د خوست ولایت څخه شاهین پوښتنه لرم. پاکستان کې پراته مو جهاد مهاجرینو څخه چې نن ورته مهاجر نه ویل کېږي، پناګزین ویل کېږي، چې دی وایي چې افغانستان د موږ سره کومک وکړي. آیا د دېنه زه دا پوښتنه لرم چې زه دپاره پروت یلته ولې خپل ملت ته ول نه راځي، په خپل ملت کې آبادي ولې نه غواړي؟ دا ټول افغانان الله تعالی ساتي، دی یوازې هلته دي چې دی نه ساتي. نو دا داس زه وایم چې دا د دې دپاره ډېر غلط ګام دی چې دی د افغانستان غوښتنه کوي. دا د افغانستان دپاره نه، بلکې د ځانو د شخصیت دپاره. په افغانستان کې دې ته دومره تکلیف ده چې دې گزاره نشي کولی، یا په افغانستان کې دې دومره مشکل دي چې دې وخت نشي تېرولی. د ټول افغانان وخت تېرولی شي، دې نشي تېرولی.
زه شیرخان افغان خبرې کوم. زه د خپل د مهاجرینو ورونو نه غواړم په دې پاکستان کې، ایران کې چغې وهي چې موږ پولیس تنګ یو، موږ پاکستان تنګ یو، موږ ایران تنګ یو. نو ولې تاسو چې دومره تاسو باندې سختي ده خپل وطن خپل افغانستان ته نه ځي؟
غلام نبی خروټه خبرې کوم. دغه د پاکستان د ویزو ستونزه موږ لرو. پاکستان ته چې ځو د یوې میاشتې دپاره ویزه راکول کېږي، بیا له یوې میاشتې بعد که د پاکستان په هره سیمه کې موږ کار کوو، بیا به موږ ته وایي ستاسو به بېرته رسېدګي رسېدګي کوو، یا په بارډر باندې به اوړو یا خروج دخول به کوو. یا که دغه ستونزه د موږ هلته دا به ډېره ښه وي. د درې میاشتو یا زه چې موږ ته په یو وار باندې راکړه له سیند، دا به موږ ته ډېره اسانه وي. دا کار که د موږ اوسې دا پیغام د موږ نشر کړي له هغو کسانو چې موږ خواهش کوو چې دغه سیند رالولی.
پاکستان کې افراطي او د پاکستان پولیس موږ ډېر زیات تنګوي. زه په خپله کوهاټ کې اوسېږو، موږ مهاجر یو، پولیس ورا تنګوي هر ځای ځای په ځای مدرې او موږ نه پیسې غواړي.
ننګرهار څخه عبدالسمی شیرزاد د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د افغان حکومت څخه مې غوښتنه ده چې په پاکستان کې د افغانانو سره ډېر زیات ظلمونه او زیاتې کېږي. دا چې پاکستان زموږ څخه د سند سیند پورې یا جیلم پورې افغانستان څخه سیمه نیول ده، زما له خپل حکومت څخه غوښتنه هم دا ده چې هغه سیمه دې بېرته د افغان حکومت پورې وتړي تر څو د افغانانو ستونزې کمې.
زه یو افغان مهاجر د پاکستان نه درادو ازادي ټولو کارکونکو ته د لوی کومې سلامونه وایم. دا د سلامانه مهاجرین په پاکستان کې د پنځه شپږ میاشتو راهیسته په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند تېروي. پاکستانی پولیسان ورسره ډېره بد چلند کوي، پیسې ترې اخلي. دا پنځه شپږ میاشت کېږي د مهاجرینو شور او پیغام روان دی په پاکستان کې. ولې زمونږ ولسمشر کرزي په دې باره کې خپله خوله مونږ خوځوله؟
پاکستان د خارجه سره وزیر چې کوم خبره کړې دي دې خبر له هم دغه د مزده صاحب په تعقیب باندې دا معلومېږي چې دا راغلي پاکستان نه دي او اوس چې بېرته کولی شي چې دوی دغه هم پاکستان نه کړي یعنې دوی چې د خلکو سره کې په دې کې لاس لري
زه سید خان د پاکستان د کراچی سره ستاسو د ازادي راډیو سره په تماس کې یم موږ په کراچی کې افغانان دغه د پاکستان حکومت پلسان نیسی نیوی داغا سا 15,000 روپی اخی جایی دکی او که روپی نیوی سارا بیا گیر کی وی دا تاجر دی نشجر دی یل تهو دی زی پدر بانا غانان گیری مزما دا افغانستان دا حکومت سر دا درخواست دی که دا از مور افغانانو پاکستان دا حکومت سر وزر دی زی دا مور افغانان ولی گاشی زوری مور غریبانی دلتا خپل تارونو او چوک جوری چلی چوک سکی خدا غریبان دا چکار نه دا شجر دی که او ناو دا پاکستان سپیر وای که دا التالات خراب دي التالات نه خراب حالات صرف په پیسو د وږي چوانان دي پیسې دي نور هیڅ خبره په دې کې نه ست نو زماده ازادي عربیو سره دغه درخواست چې د افغانستان د حکومت د ازما سره ورسي
سمامت د پاکستان څخه خبره کوم پاکستان د مهاجرونو سره ډیر بد وضعیت کوي قانوني کارتونه هم لري هم نه پریږدي حتی پاسپورت والا هم نه پریږدي رقم رقم بهانه ورته کوي روپۍ ځنی اخلي هغه وخت کې ولاړې چې شوروي اتحاد افغانستان ته رالی دوی دروازې ورته خلاصې کړې پر مخ مخ یې مچوله توپک یې افغانانو ته په لاس ورکړي ویل چې دې خوا ته یې را پرېنږدي تاسې خو ولاړلاست چې زموږ خوا ته یې را پرېنږدي اوس چې دوی د خطرې ته خلاص وله په افغانانو پسې سوټۍ راواخیستې افغان حکومت باید د مهاجرینو غم وخوري ستاسې د توجه څخه ډېره مننه
اجمیرو ډرایور دی نیوانی لکیم نه خبرې کوم دغه سپینه تاڼه چې موږ ته خبر ته زو هر ورځ موږ دوه درې سوالې د څه کوځي او پیسې مرکو په سر کې پیسې بیا موږ نه کوځي نو د کرزي صاحب له حکومت نه موږ دا خبره ته چې د څه خبرو د څه کارو مخاوني شي
په پاکستان کې مو د میشتو افغان کډوالو شکایتونه اوریدل د ازادي او اوریدونکو پروګرام په سلګونه مینوالو په پیغام ثبتونکو ماشين کې خپل پیغامونه ثبت کړي او پر بیلابل ستونزې خپل نظر څرګند کړي شکایتونه کړي او یا هم پر ځینو مسایلو تبصرې کړي د ازادي او اوریدونکو پروګرام هڅه کوي اکثره دغه ډول پیغامونه سره یو ځای او خپاره کړي چې چارواکي واوري او د حل په برخه کې جدي اقدام وکړي او اوس په ایران کې د میشتو افغان کډوالو شکایتونه راوخلي چې وایي په دې سړې ژمي کې هم پر قرار نه دي او پولیس یې په یو او بل نامه ځوروي
د شرغات نامن ځای د سیمند خو ټلیفون ورته کوم موږ د ایران څخه دې په آزاد مو پیسې اگر پر پاتېدار بابا پر مستر ظلمونه کیږي مو پیسې ټول کارګرو پاتېږي ټول مزدیږي دا مو د دولت خواهش کوي چې موږ د افغانان یو خوځدګي دی وکړي موږ درې سو کارګر دلته یې ټول پاس مس حسابونه پر ایرانیانو پات ټول ته مورچې نه راکوي په داسې ژمي باندې موږ څه کار وکړو
دلته ډېر څه تکلیف یو ډېر په زحمت یو ایرانیانو هم نیسي هم خلک تازه کچاکبله راوړي دي 4-5 لکه روپۍ ورباندې دي نو موږ سره باید کومک وشي مننه
او موږ وزه ډېره په دې ایران کښې خرابه ده پرونه مده ماما زمنې مسکره دي د کندوز هم وو زه د افغانستان دولت سره خواهش کوم چې دوی ورسره خبرې وکړي
زه د مردم د ولایت سیدآباد ته ورسولی د درایک د کلي اوسېدونکی یم زما هیله دا ده چې مصد تهران کې په تېره په غوم کې شرکت کې ژوند تېرې کور کړو کورګاري کړو د حکومت یو سخت حاضر ده
زه د ایران زایدان ښار نه زنګ وهم خپل نوم یادوی نه په دې مانې چې هلته خل نیول کېږي کاسونه یې راکړي دي شهرستان اوس یې خچي کوي خل مرضی افغانستان ته نارینه چې کار لري ښځې یې ټول یې راوچي دلته خپله زه شاهد یم چې پورم په اردوګاه کې یو ښځه او مېړه وش مېړې ته یې مرض کښې ښځې ته یې ویل چې تهران یې هغه په پارسي نه پوهېدله بېخي درې یې ویلې د کابل وه دا یې راتاو کړه په کوټه کښې چغې بغار وې دغه چې بدبختي وزاره خارجه زمون پیغام د افغانستان ورسوي والسلام خدای پاما
ما دغه غوښتنه ده چې د افغانستان حکومت یې زموږ سره دغه ځواني وکړي چې 4-5 میاشتې وخت دا د زایدان افغانیان ډېر په عذابوي چې موږ ته 4-5 میاشتې وخت راکړي چې موږ خپل کارونه دله سم کړو پورونه روپۍ وکاږو پورونه مګر دلته باندې دي زه یمه په وطن کښې د باغران یمه
ایران کښې
ایران خبره کوم
زما لکری صاحب نه دا غوښتنه ده چې په دا ځمې کې دي افغانیان له ایرانه نه اړوي، دلته دي راسي له احمد نجات سره دې خبره وکوي چې په دا ځمې کې دي افغانیان له ایرانه نه اړوي، ځکه چې دلته افغانیان ډېر په تکلیف دي. فاران کار کوي، د کار په جامو کې ګیر کې او هلته بیا یوه روپۍ نه وي ورسره، په اردوګاه کې هم ډېر تکلیف ته خوراک هېڅ شی نه ورکوي. دلته موږ چې د ورځې کار کوو، د شپې په باغو کې ځای پراته یو، هېڅوک هم په اوتاکو کې نسته پاته، ټول اوتاکونه د باندې پراته دي، ډېر په تکلیف دي. نور دا غوښتنه کوي کري صاحب ته ورسوئ، موږ له تاسو نو ډېره خوشحاله یو، د خدای په امان.
ادم خان پښتون یم، د میدان وردګ ولایت نه خلص ولې دي چغره کې کلم فلحال د ایران د سهانه خبرې کوم. د ازادي راډیو اول کارکونکو ته بیا اوریدونکو ته د مینې او هیلې څخه ډک سلامونه وړاندې کوم. روسه له سلامه. په ایران کې د کوم حالات نن ورځ افغانانو راغلی، د ډیر بد حالات دي. په دې یخ کې مرزي امکان لري، امکان د مرګ ورسره د امکان سل خطرونه نور لري. مونږ د افغانستان له لوړو لوړپوړو چارواکو نه دا هیله کوو چې د افغانانو په حال باندې، په مهاجرینو په حال باندې یو څه فکر پرې وکړي، چې په دې یخ کې باندې افغانان د ایران نه مرز نه کړي. او کوم برخورد چې دلته په افغانانو سره په ایران کې کېږي، اصلا انساني برخورد نه ده چې له افغانانو سره کېږي. نو زمونږ له وینمنل نه دا خواهش کوو چې د افغانانو د زړه نه خبر شي، د افغانانو له حالاتو نه خبر شي.
الو سلام علیکم، زوج لوګر ولایت خروار له سولې د کشکلا د کلی اوسیدونکو یم. فلان په ایران کې د مسافرات شپې سبا کوم د ایران په تهران کې. زله کرجی صاحب اسکه دا خواهش کوم چې دلته د افغاني بدبخت پراته دي، در په دره خاط په سره ګرځي په دایران کې، ټول دوه بدبخته پراته دي، چې مقصد څوک به تکار دي ورې په وطن کې پورونه په باندې دي. مقصد یو کوزا و کې خدا، مقصد و کې کوزا و کې ولا قاتل کرپی کالدار یا په افغانه ورکی، بیا غدل ته په مزوري ورته ګټه بیا ریکوا. یمال کرجی صاحب او د افغانستان د سولسات چارواکو د خواهش کوم چې د غدلی ګرځانه کی
زديران ښه خبره کوم. د افغانستان د وردګ په ولایت د بندچک د ولسوالۍ د ماجد ټکټو وسیدونکو هم په ایران کې د افغانان مبارک حامد کرجی هیڅ هم نه ویلی او نه کولای شي، د دې د غم وخوري، ځکه چې په ایران کې اوس تل حالات ډیر نیول دي او ډیر سختي راوستلې دي. خلکو حسابونه کتابونه ډیر د پاتې دي.
دا هم د څو اوریدونکو ځینې شکایتونه چې له افغان چارواکو څخه د پامدارنې غوښتنه کوي.
زه د لوګر ولایت د ازري د ولسوالۍ اوسیدونکو، د ازري د مرکزی لیسې په پرسونل او معلمانو باندې دا شکایت لرم چې د ډیر له سواکات امکال د چرنیما او سالانه امتحانو کې د شخصي اغراض او د قومي تعصباتو او د روپۍ په بدل کې د لایقو شاګردانو څخه نمرې کمې شوي، او همدارنګه د ذکر شوي لیسې معلمانو د روپۍ په بدل کې نلایق شاګردانو ته د سوالاتو پرچې هم ورکړي. تر دې پورې چې د دولسم ټولګي یو شاګرد څخه 60,000 روپۍ کلداري هم اخیستل شوی دي. په اخر کې تاسو څخه هیله لرم چې دغه شکایت محترم وزیر صاحب او رئیس معرف صاحب لوګر ته ورسوي، چې د روان کال نتایج قبول نه کړي تر څو چې د اعلی سنکو ازموینه بیا وشي. با احترام و سلام.
د بارګه استولایت وګورنه چې ولسوالۍ د جنګري د کلی موشته پروژه د پاکو اوبو د نن منډه شوی و. یو وخت په کینزا لا کاوانیو په قرارداد ورته د هغه درې ګوتی قدر یعنی لا سنت نه دلاندې کړي چې دا ما ته تصرف راولې دا چې نه څه چې د هغه ممانعت کې یا بروګي بیا وسته وځي دا ولدا کوي. او بیا یو بس د لولي پاتې دی چې هغه تړي دا شل شپې کې دا یو بس نه تیری یان دا پر اخر یو بره دي خلک چې شي او هغه بس نه تیری دا شي نه څه وای دا ونه تیری شران هم پاله کړی او خپل ځان ورو پته جوړ کړی.
زه خان محمد ملاخیل د غزنی د ولایت تاجرستان د ولسوالۍ اوسیدونکو د خوشال خیل او د کلی يم. ما د افغانستان لوړپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې د اجرستان ولسوالۍ ته هیڅ خدمت نه ده سوې ټلیفون یې اړیکه منسته وسره له کورو سره معاون نسته، بلکې چا بهار کې دا پولیسان موږ زوري ژبونه متلاش کوي او پیسې په جګ کې نه راپېږي. مولا افغانستان حکومت څخه دا هیله ده چې دې کار په لار کې دې اقدام وکړي. نو خدای په امان.
دا ازادي او وريدون کې پروگرام ځینو اوریدون کو په پیغام ثبتون کې ماشين کې خپل شخصي پیغامونه ثبت کړي، مثلا لکم چرواکي یا بل چا سره اعلان جره غلي له هغه څخه شکایت کړي، یا ځینې داسې مسائل مطرح کړي چې دوی شخصي مسائل دي او په پروگرام کې ورته ځای نو سو ورکولای. تاسو کوشش وکړي د خپل سیمې او ولایت اومده مسائل را سره شریک کړي چې پر دغه ځینو تودو مسائلو له افغان چرواکو سره مرکه هم درته وکړو. د ازادي او اوریدون کې پروگرام د پیغام ثبتون کې ماشين شميره مو ده 0 0 4 0 2 1 1 4 1 1 5. شمیره بیا تکراروم 0 0 4 0 2 1 1 4 1 1 5.